قوم سيد سامي عباس وقت افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ده. په هم کې د ملي امنیت شورا سلاکار نن په نوې ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونو سرټکی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د اصول او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري حقونو وضعیت په خرابېدو و. پوره خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شده. هغه کورونای ته چې د ورسته واورو لکابل ځانمنې شوی د نقد و پیسو غذایی او غیر غذایی مواد ویش روان دی. د هغه کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو درې ورځو کې شهیدان شوی. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کابله 9 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف د خبره پرون سهشنبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت غړیوایي په اروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطندوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
سولی ولسی حرکت د روزګان په بیلابیل سیمو کې له قومي مشرانو، دنیا عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپاته نسي، نور باید ږغ پورته کړي، نور باید د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
ښاغلی وطن دوستوایي د اروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسي حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دو مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا فون در لین د هغه پلان یو برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازو جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشري حقوقو د تیري له کبله انتقاد وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د رئیسنا په نوم د یو نړیوال ډیالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سوله باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسي تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سوله غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سوله کې پر سو توافقاتو باندې بیا دوی عمل وکړي.
د افغانستان په څو لویو ښارونو ولایتونو کې د هوا حالات ښه نه دي او له امله لارې تړل شوي دي. اروزګان او کندهار لویه لار هم له څو ورځو تړلې ده.
دلته سیرالم دا د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي یا انسان لاړ شي یا پیاده لاړ شي یا شو لاړ شي یا بس لاړ شي.
او د ایران په اړه ورچې د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا له خوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیک تیروتنه وبلله. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي جوزف بارل په دې اړه وویل
د یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خپره شي. بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په نوي ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم همدغه کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتونکي دي اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب چې د رایسینا 2020 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره په نوي ډیلي کې دی په پام کې د نن پر دی او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له نوي ډیلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به په خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې د سولې غواړي بلکې د وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقات باندې بیا دوی عمل وکړي. همدارنګه د سیمې د هیوادونو له درسه د رښتینې همکاري مسله خورا زیاته مهمه ده، او تر څنګه د افغانان باید سره کښینی او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی و. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربه توپ جوړیږي چې لڅباندې سولو هیوادونو شاوخوا 200 کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 د کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا دې هدف ته رسیدل پیچلی کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازنۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحده ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولی سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې رواني هڅې پیچلې بللې وې. په تیر بیا له طالبانو سره د متحده ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس واري مذاکرې کړې، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو تغوغي استند افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیشن وایي د ملي بودیجې په صنعت کې به صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه هم اجرا شي. دغه کمیشن برستیال بکتاش ایشچی ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې اجمل احمدی دغه وزارت سرپرست وي، له پاس شوی بودیجې به د معاشونو د اجرا او مصرف صلاحیت مالی وزارت ته ورکول کیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د جرګې له دایمي کمیسیونونو سره په ناسته کې پریکړه وسوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه به د ملي بودیجې په صنعت کې پاس کیږي. د دغه کمیسیون مرستیال بکتاش اشچی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې اجمل احمدی په دغه وزارت کې سرپرست وي، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د لګښتونو صلاحیت به د مالی له وزیر سره وي.
په نننۍ غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بودیجه کې د ولسی جرګې له دایمي کمیسیونونو سره بحث وشو. پریکړه وشوه چې د ملي بودیجې په صنعت کې دغه وزارت بودیجه اجرا کړي، خو تر هغه چې اجمل احمدی په دې وزارت کې د مصرف صلاحیت به د مالی وزارت له لوري کېږي.
خغلې اس چی زیاتوي دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بودیجه د ځنډیدو پریکړه په عمومي غونډه کې سوي، نو دغه تازه پریکړه به هم د تایید لپاره عمومي غونډې ته وړاندې کیږي او د وکیلانو رايو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. ولسی جرګې د تیرې دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه وځنډوله چې د دغه جرګې د ادارې پلاوي په خبره په څو ځله د دغه وزارت د سرپرست اجمل احمدی ولسی جرګې ته د استجواب ویلو په هدف فروغښتل سوی، خو نوموړی نه دی ورغلی. که څه هم د ورستۍ پریکړې په اړه تر اوسه د صنعت او سوداګرۍ وزارت رسمي نظر نه دی څرګند کړی، خو د ولسی جرګې پخوانۍ پریکړه د افغانستان د صنایعو او معدنونو متشبثینو او کرنیزو تولیداتو خونې له غبرګون سره مخ سوه. د دغو درېګونو خونو رئیسانو د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاده پریکړه به د افغانستان صنعت زیات متاثر کړي چې په ولس به یې هم مستقیم تاثیر پرېوزي. د صنایعو او معدنونو خونې رئیس شیرباز کریمزاده د دوی په استازیتوب د ولسی جرګې په پریکړه انتقاد وکړ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست کړنې وستایلې.
افغانستان کې بیش د 1.5 میلیون کسانو ته زمينه د کار او اشتغال فراهم کړي، 5000 فابریکې په سر تر سر د کشور کې فعالیت کوي. نه پوهېږم زه خو دې فیصلې ته بالکل حیران یم. په اولین بار صنعت افغانستان سږ کال 8% رشد لري. بنا ان زغو هله ده دی وکیل صاحبونو نه چې په خپل فیصله باندې تجدید نظر وکړو.
بل خو د متشبینو خونی رئیس حسن سپاهی وای د ولسی جرګې دغه پریکړه د اساسي قانون د 95 مادي سره په ټکر کې ده، ځکه د نوموړي په وینا ولسی جرګه حق نه لري چې په ملي بودیجه کې د یو ځانګړي اورګان بودیجه او وزنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ځینو لویو او وړو ښارونو کې د بارانونو او د واورې د ورېدو اټکل شوی دی، او په ځینو سیمو کې د زیاتې واورې ورېدنې او باران اټکل هم دی. دغو بارانونو او د واورې درنې ورېدو ځینې لویې لارې بندې کړې دي. یوه لویه لار چې تر اوسه پورې نه ده خلاص شوې د اروزګان کندهار لار ده. شریف الله شرافت د ازادي راډیو خبریال پرون له اروزګانه وړاندې همدې لارې ته ورغلی و او په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
دا د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیمه ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کومه ګیره لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تېرو درېو ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه همدا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچي سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بند دي.
استاد شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 200 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلۍ هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه ناروغان هم دي. خو دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلې دي او دغه ناروغان او خلکو ته د شپکیر ځای ورکړی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت د لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنان را سره دي، حرکت مرا کړی، دلته ولاړم، در اوسه اوس داسې بته رغبت شوم وروره، یو چم نه کېږه نه، یو سم ولاړ باندې مړې مړې ولې څوک نو چې لارې پاکړې وای، دا یې کام نشته چې څوک پر لاړ
شم. زین الله دی د خاص روزګانه سره روان شوی یم، د ششپورجۍ سره د ناوري سلطان محمد سره روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم دا د تناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پېښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر لاړ شي، یا انسان لاړ شي، یا کېده ولاړ شي، یا ښه لاړ شي، یا بد لاړ شي. دونې بس خاص نشته چې زموږ سره یا حکومت وکړي یا یې طالب وکړي. موږ وکړو څه زموږ اخر چاره به څه وي.
زما نوم عزتالله دی، د روزګان ولایت یم، دبته ځم شهر موټر بندې د پرون راهیسې تللی نه سم، اوس به بېرته که وختې ځم بېرته روزګان ته.
دلارم نن درې ورځې کېږي څه بنده ده، د واورې په خطر مشرانو خو زور نه پرسي، دا هم خلک په څه وکړي. مریضان راسره دي، کوچنیان دي، وروره ټوله په لار کې په سا و پاتې شوي. له غځای سه په واوره کې شپې دباندې په دشت کې هم پاتې شوي، یخ سره مخامخ شوي.
د دغې لارې تړل کېدو نه یوازې دا چې موټر چلونکي او سپرلۍ له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پرتو سیمو خلک هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغې سیمې خلک وایي خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي، ځکه له تېرو درېو ورځو راهیسې پر مخ لاره تړل شوې ده، ناروغان تر روغتونه نشي رسولی.
ما نوم صفی الله دی، کلینیک شای لا نسته وروره، موږ لا په داشت پراته یو، اوبو سره وړم نسته، اوبو د اوبو سره په تکلیف یو، چای نسته، پلمیټ نسته، وړ دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته و، خو د 215 متل کلي اردو مسولین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت یې هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
Azadi Radio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو غزنی ته چې هلته خلک وایي د درملو ځینې شرکتونه او سوداګر د غولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نور جایزي ورکوي ترڅو په نسخو کې د دوی د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی له حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د یادې چارې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. حبیب الرحمن اسیر لغزنی په دغه راپور را لګله.
د غزنی اوسیدونکو وایي چې د درملو ځینې کمپنۍ او سوداګر دغه ولایت مشهور ډاکټرانو ته نغدي او نورې ډالۍ او جایزې ورکوي ترڅو په نخصو کې د دې د کمپنیو درمل ناروغانو ته ولیکي. دوی شکایت کوي چې دغه درملو ډیره برخه یې بې کیفیته وي چې اکثره وخت نتیجه نه ورکوي. دوی پر حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا پر وزارت غږ کوي چې د دغې کړنې مخنیوی دې وکړي. حاجي عبدالله چې له دا ډول درملو شکایت کوي وایي د درملو شرکتونه او سوداګر ډاکټرانو ته د لوی او کوچنیو ډالیو سربیره په درملو کې ځانګړي فیصدي هم ورکوي.
زیاتره شرکتونه نیسي هغه ډاکټرانو ته موټرسایکل موبایل نقدي جایزې ورکوي. حتی ډېر داسې ډاکټران شته چې هغو ته موټرې هم ورکوي تر څو دوی د خپلې بې کیفیت او خرابې دوایانې په مریضانو تیرې کړي. چارواکو هم دا غوښتنه ده چې دوی د دغه کار مخه ونیوی وکړي تر څو د بې کیفیت دوایانې ختم شي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي چې ډاکټران د ځانګړو ډالیو لپاره په ناروغانو بې کیفیته درمل پلوري.
ډاکټران ته د خارجي سفرونه ورکوي، ویزې ورکوي، د دفتر سامان. نو دا شیان ډېر عادي دي، د دې شیانو جدي مخنیوی پکار دی.
بلخوا د غزنی یو شمېر ډاکټران هم مني چې په ښار کې په اکثرو روغتونونو کې د درملنې په وخت دغه ډول عمل ترسره کیږي. په غزنی کې د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالبصیر رامکی آزادی رادیو ته وویل چې په غزنی کې اکثره ډاکټران د درملو د ډیر خرڅ په بدل کې ډالۍ اخلي.
واقعا د تاسف ځای هم ده چې بعضې ډاکټر صاحبان بعضې دواخانو سره یا شرکتو سره داسې په تفاهم رسیږي چې زه د تا دوا مصرفوم او تا ماته ګفت یا بونس ورکوي هغه په عوض باندې. په دې خاطر متاسفانه دا کار اوس بعضې ډاکټر صاحبان کوي ورته.
د غزنی د اوسیدونکو دغه ستونزه مو په غزنی کې د عامې روغتیا له رئیس ظاهر شان اکمل سره شریکه کړه. هغه ازادي راډیو ته د دغې ستونزې د منلو ترڅنګ وویل چې دا کار ټول شرکتونه او کمپنۍ کوي ترڅو د خپلو درملو لپاره بازار پیدا کړي.
د موږ ټیم نظارت کوي. تر اوسه پورې موږ داسې کوم څوک مشخصا په دې رابطه باندې مجازات کړی نه ده، ځکه د دې ثابتول او کشفول هم ډېر مشکل کار ده. دا یو مخفیانه معامله کېږي دي تر ما باندې چې یا مثلا نقدې پیسې ورکوي یا خارجي سفرونو ته بیایي یا میډیکل اکوپمنټس ورته اخلي. دا به د موږ لپاره مشکله وي، ولې په هر صورت دا وتیره موجوده ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د درملو د واردونکو شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو څوک خبرو ته حاضر نه سول. د غزنی ځینې با خبره اوسیدونکو وایي د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په شان غزنی ته هم ډېر ځله له پاکستان څخه پرته له ګمرکه پر قاچاقي لارو بې کیفیته درمل راوړل کیږي چې وروسته په قانوني او غیر قانوني توګه بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د ترنو واورو برشتونو او سړو له عمله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمېر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د ورځپاڼې په باور ډېر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی یې وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله یې د کور چت ونړېد. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسکونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوي دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمي ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکي اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 1000 افغانۍ ته رسېدلې ده، خو تر 500 ډېرې داسې مغازې شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 500 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر دوه ورځو ډیر وخت شو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي، خو لا یې نه دی اخیستی. د لبیدیز یوې بلې چاپي خپرونې نېشنل انټرېسټ بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخیستې ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډې ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 1213 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
په افغانستان کې مو د سړې هوا او خلکو ته د زیان اوښتو په اړه واوریدل. په سیمه کې هم سړې هوا او د واورو ورېدو خلک زیانمن کړي دي. لاغې ډلې په پاکستان کې بارانونو واورو او ځمکو ښویېدو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې د وژل شویو شمېره 23 ته رسېدلې او لسګونه نور ژوبل دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې راپور اسرارالعالم مومند وړاندې کوي.
د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې څانګې ویان احسان داوړ پرون مشال لیوته وویل چې تیره ورځ په باجوړ کې د یو کور پریوتو او ځنو نورو سیمو کې د لارو بندېدو وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چت را پریوتې د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوي دي. په چینار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبي وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې لرې پرتې سیمې دي د جنوبي وزیرستان په دې کې د واوره د وجه نه لارې بند دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي. خو د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد تر انتظار لاندې کشمیر کې د ځمکې ښویېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمېر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامنځته شوو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال لوته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او نورو اړوند ادارو ته یې امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستی مرستې ورسوي. خو د خیبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې پخوانی چارواکی یاسر خټک وایي له قدرتي پتونو سره د مبارزې کامی او صوبای ادارې داسې جدید مشینري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستی مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال ډوته ویل حکومت ته پکار دي چې په هغو سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې جوړې کړي چېرته چې ډېره واوره او بارانونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او بریتانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغو هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی. تهران ویلي د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
ایران د لانجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمنی ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اجنس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون لمخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنګټن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې عالي استازي جوزف بارل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل
د
یوه تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. د روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سېشنبه رویټرز اژانس ته ویلي امریکا ډېره خوشحاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښوولې چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بله موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه وبلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. په افغانستان کې واورې او بارانونو له کبله نه دېرش کسان تر اوسه مړه شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا یوازې د تیرو دریو ورځو د مرګ ژوبلو شمېر ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان ولایت کې به د سولې او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد ښار کې او همدارنګه په ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره یې تازه اقدامات پلان کړي دي. اروپایي ټولنې د لسو کلونو لپاره یو ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. په پاکستان کې وروستیو درنو واورو وریدونو او د ځمکې ښویېدو پیښو کې د وژل شویو کسانو شمیر 23 ته رسیدلی دی. ډېر زیان د کشمیر خلکو ته اوښتی دی. 50 کسان یوازې د کشمیر په نیلام دره کې مړه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو. خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی به څو راپورونه او بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. په کونړ کې خلک د افغانۍ رایج کېدو او کلدارې بندېدو سره د نرخونو له لوړېدو او د وړو افغانیو نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومتي مسؤلینو د وړو افغاني بانکنوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنې کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی خوښتي چې په خپلو افغاني وی راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلداري بندې شوي، خو د دوی په خبره چې د افغانیو د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوي دي. د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
افغانۍ د روا شوله خو افغانۍ دغه شانته نرخونه د یو په دوه شونه کلدار چې رسم نه مای کوي اخلي هغه دم پروانه کې خو به چې دا نرخونه خو چې راوړل د کم سره خو راوړل نه ټماټر ته مخ په 50 کلدار او په 10 کلدار اوس په افغانۍ دي دا شانته د وړو وړو څخه قامت د نور جنس څخه قامت د کتابچې څخه دا شانته قلم د شانته چې په ورو په بکه دا اوس په 50 افغانۍ ورکي. من غریب خلک چې من وسنه چې ما 50000 روپۍ د افغانۍ معاش پته 50000 افغانونه څه شي کی
خلک همدار از شکایت کوي چې په بازار کې د افغاني وړو باغ نوټونو نشټون هم ستونز سره مخ کړی دی. صاحب الله وای
من چې 50 راوړی اصل ګون د 60 روپۍ راوړم من سره لکه ما دې نه ملي ټول بازار کې ګرځو 50 ما دې نه نور په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکید مونږ ته چې اوس په سل افغانۍ رال نه راته.
خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړي و چې وړي افغانۍ به کونړ ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي، خو تر اوسه نه وړي افغانۍ بازار ته راووتي او نه نرخونه کنټرول کړی شول. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مني چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي، خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي.
د بازار د کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټې ټاکلې دي. د وړو افغانیو دپاره هم د افغانستان ملي بانک منظم ډول باندې ټولو صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کېږي. هر دوکاندار ته په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکړي، هغوی ته هم ورکول کېږي. او په زمین کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي دوی هم 40,000 وړې افغانۍ هر ورځ هر کمپیوټر اخلي. هر دوکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي هغوی وړې افغانۍ ورته ورکوي.
پخوا په کونړ او د ډیورنډ کرخې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله، خو شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د کونړ، ننګرهار او نورستان په ګډون په ګڼو هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې کلدار رواج وه ځای اوس افغاني بانک نوټونو نیولی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نږدې اتیا نجونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغې شوې. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پاموړ نجونې ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو په مرکز او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګه د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې. هغوی ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږ هر کله دا فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي، خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
هر ځلې چې موږ د نجونو مکتبونو ته تلل یو د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د مونږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم پیوت باندې مونږ ته ښځینه معلم استخدام شي د مونږ به دغه کلتوري ستونزې به مو ټولې حل شي. نیمل لوړې زده کړې کړي دي د مسلکي معلمې په حیث به خپلو شاګردانو ته هغه څه چې زده کړي دي ور انتقال کړي.
د دې برنامې فارغ نجونې او میرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د ښځینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي. د شبنم او حسینې په نومونو دوه تنې فارغانې وایي
یوه ښځې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کېږي، یعنې د یوه نارینه په واسطه یو نفر تربیه کېږي. نو کله چې یوه ښځه ښوونکي مقرر شي او بله وظیفه مقرر شي نو دوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
په ټولنه کې د یوې مسلکي میرمنې ته ډېره اړتیا ده، ځکه چې ښځه چې دوی نیمه نړۍ جوړوي. نو په دا کې مسلکي ښوونکي ښځه ډېره اړتیا ده، ځکه که دوی ماشومان چې دي هغه ټول دوی په ښه رویه سالمه تربیه ورکوي. یا مسلکي ښوونکي چې داسې نه وي ویلی هغه نشي کړی چې خپل ماشومان ته سمه تربیه ورکړي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکی ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز د نجونو لپاره د زده کړو د ښو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
موږ به د متنفذینو علماو د نفوس څخه په استفادې په کلو او بنډو کې د عامه پوهاوي یو سلسله داسې برنامه هم په کار واچوو چې خلک وادار کاندي څو خپلې لورګانې ښوونځیو ته واستوي او د پوهنې ریاست به ټول ممکنه شرایط ورته آماده کړي څو په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال شي.
د خوست د عالي دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا سږکال د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1516 تنه فارغ شوي چې 109 ښځینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا خوست کې دا مهال تر 3,00,000 پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 80,000 نجونې دي، خو د نجونو د تدریس لپاره د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی.
اوس هم یو ورستای راپور اغم له هلمند د هلمند اوسیدون کې وایي د دې ولایت تاریخي آبادیاتو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د مرکزی حکومت غواړي چې د تاریخي کلاګان او سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د هلمند څخه زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم خپره شي.
د هلمند په شمال کې د کجکی نیولې تر جنوب خانشین او د شول سوالی پورې اکثره تاریخي کلاوي د هلمند د سند پر غاړه ولاړې دي. د دوی ډیری چې نږدې 2500 کاله تاریخ هم لري د طبیعي آفتونو او سیلابونو ترڅنګ د هلمند سند اوبو او د اوږدې مودې نه پاملرنې په خاطر نړېدلې دي، خو ځینې لا هم امکان لري بیرته او اسانه ورغول سي. دغه کلاګانو او تاریخي سیمو ته تر ټولو ډیر زیان په کورنیو جګړو کې رسېدلی دی، ځکه د وخت قومندانانو د خپلو وسلوالو دپاره د پوستو او سنګرونو په ډول کارولی دي. د هلمند اوسیدونکی حافظ احمد چې کلونه کېږي د تاریخي ابداتو او کلاګانو په اړه مطالعه کوي وایي یوازنۍ کلا چې تر ډیره وخته به ونه نړېږي بست ده. نور ټولی د چپه کېدو په حال کې دي.
که خپل افغان حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او دې برخه کې مرستندوی نړیوال سازمانونه د هلمند بست کلا دغه تاریخي سیمې ته پاملرنه ونه کړي، نو لیرې به نه وي چې د هلمند د تاریخ یوه لویه برخه به ورانیږي او د ورانېدو له ګواښ سره اوس عملا مخ ته. زموږ غوښتنه خپله له افغان حکومت، اطلاعات و کلتور وزارت او دې برخه کې نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه ده تر څو د هلمند د تاریخ لپاره او د افغانستان د تاریخ لپاره د هلمند د بست کلا د بیا رغونې لپاره چټک اقدامات ترسره کړي.
بست کلا چې په تاریخي متنونو کې تر ټولو ډیره د نوشیروان عادل د حکمرانۍ سره تړلې ده، د خپل ښه موقعیت او ښې آب وهوا په خاطر په سلګونه کلونه د بېلابېلو پاچاهانو د اوسېدو ځای پته شوی دی. تر کورنۍ جګړې وړاندې د هلمند د تاریخي سیمو څخه د لیدنې دپاره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو اتباع د سیلانیانو په ډول راتلل او د هغوی سره یې عکسونه اخیستل. د لشکرګاه اوسیدونکی محمد ولی وایي د تاریخي کلاګانو او ځایونو بیا رغونې ته نه پاملرنې آن د داخلي لیدونکو پام هم د ځانه اړولی دی.
کلی بست په هلمند کې یوازینی هغه تاریخي سیمه ده چې د ټول افغانستان په سطحه ډېر نوم لري. اوسنی وخت کې د ده په ورانېدل زموږ تر سترګو کېږي، وران حالت کې دی. نو د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې ځانګړې توجه ورته وکړي، ځکه بست د افغانستان په سطحه یو تاریخي سیمه ده. نو هیله م دا ده چې هغه سیمې چې د تاریخي کلاوې دي بیا رغونه یې اوسې ترسره شي. دا چې د نور ولایتونو
څخه لڅ
چې د بهرني
هیوادو څخه خلک لدی لپاره راځي. په لشکرګاه کې د بست کلا په نږدې سیمو کې شاوخوا شل نورې وړې کلاګانې او سیمې چې همسته چې شاوخوا زر کاله قدامت لري. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي دوی د دې ولایت ډېرې تاریخي کلاګانې او پخوانۍ ابدې د رغولو په موخه د نوي 1499 مریز کال په بودیجه کې وزارت ته پیشنهاد کړی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ستاسې د خوشی په هیله د دې د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کړم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث ورسره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکي پیغام راغلو چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوست حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورت کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. د هرې خوا نه کرایه کلداره ده، نو چې ترانسپورت پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوي دي. او دا هیله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم دیران د تهران د تاسو نه غواړم چې تاسو ما بسم الله الرحمن الرحیم د محمد دی عبد الله علی له کوم چې تاسو له سلام نو کوم درځي چې تاسو کوم چې سلام نو ورته د روان ډول د جګا د سوالي نه دا د خپل فارې دا د جګو خراب سره کوم نو دوه مسافر په راځي چې په تاسو کې په کارو کې نور یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نه سلام خاطر چې وکول چې دې څه وکول چې مې پای څه وکول چې
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کلزمه استادانو د پروسس کال د 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دي. دا د پنجاب شری ول نن یې درکو سبا د کو پات دي. دا غنی پیغام لیکل راځه نه شنه کی صفت الله ما د ایمن ولادت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. اوس له سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باندې څخه، یعنی د شاولې کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو غوټ کړی. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ شي، یو کلینیک راته جوړ شي، کوچنیانو، ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د شرصفا ولسوالۍ ته د شاولیکوټ. ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړي دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دی، د خدای په لحاظ موږ غټ کړي راته جوړ کړي. حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي. دا یا جوس مې دا خواهش دی چې زما پیغام دې خامخا نشي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم. احمد اسماعیل ورزه معلومه یم چې شیطان او محمودین خو هیڅ چې دا بندې چې زدا غواړم چې دا خلاصي پرونو ورته شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو د دې ځای چې دا د وتی وتی نو موږ به وروره څو خو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې راځو یو سلام پر دا خبره را سو چې موږ ستاسو د جګړې برجره وڅې د خپل ماش د تراتراکو کې.
السلام علیکم، زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د ښاری صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن یک شنبه زابلیان د ښاری صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چې اسی ګزمور ورزه مو په مور باندې باندې د شپې مور موږ څښنیان وژنو، څښنیان راوژني او موږ بیاي او موږ وژني. نو دا دغه زابلیان او د شهر صفا د ولس راغ باید در ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم. باید د دغه راغ مقابله پرې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې باید دا ریپورت وکړي. د شپې به زابل کې خبریان نه لري، باید ته خبریان سره ولري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
بری السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د مرزودی معیدینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کی. ځکه د مرزادی معیدین تر غیر مرزادی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستانه وړ راوړي شپږنی منه وړي، هغه و بوجه په منه باندې راځي. دوی شپږنی منه کې راچي بس رو دلته د خلکو سترګې پیوبه وي. استلې بس رو خور غریب در بدر کړ. د مال حکومت نه
تجارت والا دے بس ورور پتجارانو گردی یا بس ور ٹول دے جرمیا کی بس دلتا دے من گلی تا خلق وڑ راوڑی بس ور ٹول کام دی ٹول سپگنی من دی بس ور نی من چکانی دا دے ما گفتن دے نزارت والا دے پیو گردی جنور ر پما خکا.
بله السلام علیکم، ز احمد شاه شکر له فلمن ولایت خدا پیغام پردم. به فلمن پولیس کی دسو نه راهسی چریک دیدن بیر جاتی ویری او زیات سی ودوالی قربانیان کری دی. نن هم به فلمن ولایت مرکز شریګال ملي امنیتی حوزی کې د چریک بیت له مر دوه کس مور شه ودوال ته شهادت ورسه او هله د چارواکي بجاره او د دې اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جو شبه پروگرام ده چه ستاسو شکایتونه او ستونزی چارواکو ترسلی.
السلام علیکم، ز آریا گل احمد زای ده لوگر ولایت ده ازری و ده سوالی سرمو تاسو تا ده پیغام پریدم. حکومت د خوست او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغه هلته بندېږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ کلداره بند ده، ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم دی آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته پسې سلامه. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن به په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري، ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو. نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور، څنګه جوړې؟ په خیر تازه. زه عبدالله سیرت هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور، د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور؟ چې نه اعلانوي ټول کاروبار ولاړ دی، ګډه خلک به انتخابات ولاړ دي، خلک په دغه وخت کې راووتو، د چا ګوتې پرې شوې، د چا د تلیفونه وویسته سو ټکانو په تاونه وداګره دوی هلته پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور، انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور؟ د خدای په خاطر.
وسلام بلا بغان د کندار له خاصه پاری کې سم محترم، څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي، موږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د دیموکراسۍ په مخ د دنیا سره وصل شوي یو سره وصل شوي. نو متاسي په نه خبره ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی وي، تر یوه خاصه د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکونو کې. موږ ولې هغه زموږ ده چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وده بجې د ورېنې درې د ورېنې دي. اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي، دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي، هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی، څه امریکایانو به نه انتخاب کړی، ولې نه اعلانوي؟ خو اعلان دې کړي.
بله السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه راوتیږي. او من اوسنی کومندانان ناستې زه وخت راغلی دي دغه وخت راهی څخه دلته نامنی زیاته شوې ده، چریک زیات شوی دي، غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کوم چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام الله ام کنل څخه دا لري رسول کا کوم سلام علیکم او ورور ما غوښتنه دا ور تقریبا دا دکره چې کوم دکره کیږي دا برخنۍ تذکیر شو شي ویل ورور او دا څنګه به شي کیږي په جرابات کې شروع شي دي او حکومت وړه کې نن ولاتند غالي کې سبا غږیږي زما غوښتنه دا چې دا تقریبا دا دکره پروش شي نزی دکره پروش شي دا تذکیر شروع شي دي نو غوښتنه دا چې دا تذکیر ته ځای لري دا پراخ شي برخنۍ تذکیر ته ځای لري او دا ورته له قران څخه بل خمن شي انتخابات هم په دې تشکیل باندې وشو ورولا او دا دا د دې تشکیل دی برخانه تشکیل دی مهمه تشکیل ده او د دې تشکیل مخنیوي کې ایدال پکې مخنیوي کې د ټول قران نور څخه له کوم چې ادبي او وردن کې پروګرام خپل هغه رمز په تشکیل په واره کې خپل راځي کې دا موږ تاسو خپل حق دی او برخانه تشکیل به هر افغان به ولري او دا بیره د کارکون کوم هله لرم چې اتنا حق ماته نور په چا ورو ورو سره بار بار داسمه پیغام نشر کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر ہے غلائی دکھی چور چپاول خلق بجنی خلق لٹھی اگلی چھٹی کی دولت دیتی لکی کوئی کمزور کو بن گئی بہت بیکار بھی بغیر کسی دی بھلے
السلام علیکم جماعت مدر زبال باید تشنکی ولی سالی چخمی حرکی مولیده مجد زبال باید او مرکزی داری لیورپول جروک و چخده غوالو چیز مر ولی سالی چی داری شنکی ولی سالی دکلات جنوب قطیس تشکتی کلومتر لیری موکیت لیری نو انتی ولی سالی چی کم سالت کلی در سلیوش کلومتر پوخ دا و نوری خام دا مجد دولت سرلالو چی هر کار واده ورکولکی ری چی دا شل کلومتر سلک مجد در تپخو آسی کو دایس کو خطروه سپوری کم اکدام ندور منی سوی عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محلت برابر شي.
بلې السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریشکول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره خدمت کوم. هیله ده چې زما پیغام تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي. موږ څنګه دا د ورور شي دا د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دغه تقریبا د ګریش څخه بیا تر دغه د ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اتل ځای مینو کو څه سړی دی. دغه ترانسپورت والا د پیسې زموږ څخه بیخي ډېر پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچي یا دی اوبه شي ورواچي.
السلام علیکم، زه دایر دیو تا یو فون کوي د خوست ولایت نه دا پیغام ثبتوم. تیار کولای کول اخیر شي تاسیس ختم شي بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګي ټول خون کې ډېر په تکلیف وي ډېر په مشکل وي. اوس په خوست ولایت کې د معارف تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معارف نشي لګولی ځکه چې تاسیس نه لري. اوس یې د وزارت محترمې مالیه نه موږ دغه خواهش ته دا غوښتنه ده چې تاسې تاسیس ولې نه لګئ. ټول کول په موږ نه معلمي وکړئ 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 تکلیفونه وکړو ار څنګه چې زموږ شته څه تاسیس نه لګي ټول زمای دا سوراو دا تکلیف او دا ترونه دا هر تک خون ته ډېر په تکلیف تیر کی او د وزارت مالیه محترم نه موږ کلا ته دا هیله ده چې په خوست ولایت کې د ریاست معارف د خون ته تاسیس ختم شوی دی. د اقرب میاشتې معاشونه هم تناول کیږي ځکه په مستوفیات هم یې ریاست معارف هم یې چې تاسې تاسیس ختم شوی ده. نو تاسې تاسیس ویلې نه لګئ دا سوړو او دا تکلیف او دا زمای دا د ښوونکو کم معاش چې په ټول کول معلمي په وکه هر کله چې جمعی شي سوړه شي تاسیس ختم شي او ماشین افغان شي تاسیس هم نه خوروی لګئ که نه روته تاسیس ختم شوی ده. وزارت مالیه ته هم دا پیشنهاد ده چې د اقرب معاشونه خوب لکېږي تاسیس ختم شوی دی تاسې تاسیس سره ولګئ. او بل پیشنهاد یې موږ دغه دی چې ښوونکي دا اوولس اتلس کوله په ډېر کم معاش مې وظیفه وکړه دا معاش وړو ته ورسېږي د کر تریې ته ورسېږي غوړیو ته ورسېږي مریضۍ ته ورسېږي کتیسي ته ورسېږي او په دغه نوي کول کې موږ د محترم وزارت مالیه او معارف او وغیره منصبینو نه دا کلاکو غوښتنه به چې ښوونکو معاش ته د خپلې اندازې لوړ شي ځکه چې اوس خو ښوونکي په خوست کې ټول بایومتریک شول او کوم خیالي ښوونکي چې هغه
بین لوشن تاثیر راځي چې لې خون دی هغه پیسې چې په معاش کې کولای شي چې خون ته معاش د اډکس خون ته تعلیق دی دا په ډیر مننه ویا زه ډیر ډیر غنډه باندې سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي په دې هیله چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو د اړوند چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو بحث به پر وکړو په ژغېږو نو مخکې تر دې چې د خپل پامنی وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1